اسمت ساروان در استودیوست. خوش آمدید ساروان صاحب.
ډیر مننه نعیمی صاحب، ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوه اونیزو پروګرامونو تر څنګ خبری موضوعات لرو. په د خبری موضوعاتو په سر کې دا اوري چې سبا د نوی ولسمشر د لوړې د مراسمو ورځ ده، خو راپورونه وایي چې د ولسمشر غني سره په یو وخت عبدالله هم غواړي چې لوړه وکړي. دا چې حقوقي کارپوهان په دې اړه څه وایي او قانون څه وایي، په دې راپور کې به دې موضوع ته هم اشاره وشي. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. نامعلوم وسلوالو په غزنی کې یو مدني فعال وواشه. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه نن دوهمه شلووره مسابقه لري او ازبکستان د مالوچو اجباري کار پای ته ورسول. د خبرونو تفصیل. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په کابل کې د امریکا د سفارت له شارلز دافیر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو، سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې پر دې هم خبرې شوې چې څه ډول باید د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت څخه شګټه واخیستل شي او راتلونکي اقدامات شرهبری شي. شاغل محب همدارس په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت له ځانګړي استازي سره هم په همدې موضوع خبرې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وشلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی آزادی رادیو ته وویل شاغلی غفار زوی تیر ماښام و بجې د قرباغ زړې اډې ته روان و چې د کلاشینکوف ډزې پرې وشوې. غفار زوی په غزنی کې مدني فعالیتونه کول او د افغانستان توکمیز انډول شورا په نوم د یوه بنسټ مشر هم و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بل لور ته د خوست چارواکي وایي په دغه ښار کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې دوه یې د حقاني شبکې غړي دي. د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان پرون خبریالانو ته وویل چې نیول شویو کسانو چې په ښار کې هدفي وژنې کولې په لومړنیو خبرو کې خپل جرمونه منلي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د یو شمېر امریکایي چارواکو هغه اداوي رد کړې چې ګواکې دغه وسلواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تیره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیواله نه دي. دغو چارواکو ویلي دوی په دې برخه کې د طالبانو له خوا ښکاره شواهد هم لیدلي دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی سهیل شاهین بیا دا ادارات لري چې ګنې دوی د تړون د ماتولو اراده لري. شغل شاهین پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې تر اوسه له امریکا سره د شوي موافقه د عملی کېدو بهیر ښه روان دی او د په وینا د امریکایي چارواکو وروستۍ څرګندونه هیڅ توجیه کېدای نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شلو وریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي لوبه د کابل په وخت یوه بجه پیلېږي او د افغانستان ملي سپورت تلویزیون په ژوندۍ بڼه خپروي. د نن ورځې لوبه هم د هند په ګریټر نویدا لوبغالي کې کیږي. دغه جام لومړۍ لوبه د تېرې پنجشنبې په ورځ افغانستان ګټلې وه. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې په ورځ د مارچ په لسمه ترسره کیږي. له دې وړاندې د افغانستان نو وایرلند لوبډلو شل نړیوالې شلووري زلوبي کړي چې د کرکټ بورډ معلوماتو لمخې 12 افغانانو ګټلې دي. دا خبرونه لاسادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډي سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړې اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډي سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. ښاروالي وویل هغه څوک چې کورونا وایرس یې تایید شوی یو بهرني هیواد ته تللی و. له دې سره په یو وخت پرون د میریلند ایالت چارواکو ویل د هغه کس چې په وروستیو کې د اکسن هیل په لمنه کې د محافظه کار سیاسي عمل په کانفرنس کې ګډون کړی و کورونا وایرس مثبت دی. په دغه کانفرنس کې د ولسمشر ټرمپ مرستیال مایک پینس هم ګډون کړی و خو ویل شوي چې په کورونا وایرسو اخته کس مایک پینس ته نږدې شوی نه دی. له دې جلا د امریکا پوځ وایي چې یو پوځي هم په کورونا وایرسو اخته شوی دی. ولسمشر ټرمپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې کورونا وایرس سپینې ماڼۍ ته نږدې شوی آیا له دې درکه اندېښنه نه لري وویل نه هیڅ تشویش نه لري په دې برخه کې لوی کارونه کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې 1,62,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې له کبله 3,600 تنه مړه شوي دي او 1,090 تنه نور معالجه شوي دي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبی په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی او ویلي دي چې له دې سره به د اجباري کار اوږدمهاله ستونزه هم له منځه ولاړه شي. د نوي حکم له مخې بزګران د مالوچو کرلو ته اړ نه دي او کولی شي چې پر مځکه هر بل حاصل وکړي چې زیاتې پیسې ترلاسه کړي. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړه یې ځنډولې ده. حسن دیا پرون شنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې د دغه هیواد بهرنیو اسعارو زیرمې کړکیچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي. ښاغلی دیاب د خپل هیواد بهرنیو پورونو د ورکړې په برخه کې د عادلانه خبرو غوښتنه وکړه. دغه بحران چې له عمله په لبنان کې بیکاري او نارامۍ زیاتې شوي د 1915 او 1920 کلون ترمنځ له کورنۍ جګړې راوروسته د لبنان په وړاندې لوی ګواښ بلل کیږي. تاسې زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. سبا د ولسمشر د لوړی مراسم تر سره کیږي.
داخلي او بهرني میهمانو سره غوښتل سوي دی او دا یو شاندار او تاریخي مراسم.
د ولسمشر غني یو ویان د واخان مینپال دی خو له دې سره په یو وخت عبدالله هم وایي چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي. د میدان وردګ او روزګان چارواکي وایي طالبان ملکیان تښتوي چې له خپلو بندیانو سره یې تبادله کړي.
د چاک ولسوالۍ کې چې کوم کسان تېرې ورځې ترانته شوي تر اوسه پورې هم آزاد شوي نه دي ټول ملکي کسان دي.
په غزنی کې له ډېرې مودې وروسته د مخابراتي شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل شوې. د دې ولایت اوسیدونکو پرې خوښ دي.
د ټول ولسوالیو خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډېر زیات خوښ یو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د اصلي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځني چپه 12:15 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. په افغانستان کې د نوی ټاکل شوی ولسمشر د لوړی مراسمو ته یو ورځ پاتې ده خو محمد شفانی او عبدالله دواړو د لوړی تابعیا کړی او میلمنو ته بلن لیکونه لیږلې دي. محمد اشرف غنی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا بریالی اعلان شوی او د بریالیتوب وثیقه هم ترلاسه کړي د جمهوری ریاست د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې لوړه کوي. دا چې وروستي پرمختګونه او ناندری څه دي او د افغانستان قوانین په دې برخه کې څه وایي په دې اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
په افغانستان کې د ولسمشر د لوړ مراسم سبا دوشنبه تر سره کیږي. خو داسې ښکاري چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنیز ناندرۍ لا هم په ترنګلي حالت کې پاتې دي. تیر ځل د همدې ناندرۍ په پایله کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي حکومت جوړ کړ، خو دا ځل خبره په ظاهره د دو حکومتونو جوړېدو ته رسېدلې ده. ټاکل شوی سبا محمد اشرف غنی د ارګ په سلام خانی ماڼۍ کې د لوړې مراسم ترسره کړي. دغو مراسمو لپاره میلمنو ته له پرون راهیسې بلنلیکونه هم استول شوي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو سره خبرو کې د بلنلیکونو موضوع تایید کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د وروستیو پرمختګونو په اړه وویل،
مراسم د ټاکل شوې نیټې سره سم کیږي چې هغه د کمپ نولسمه نیټه ده. د دې لپاره ټولې امادګۍ نیول شوې دي. داخلي او بهرني میلمانو سره غوښتل شوي دي او دا به یو شاندار او تاریخي مراسم.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې اعلان کړې چې له مخې یې محمد اشرف غنی د 5.4% رایو په ګټلو بریالی اعلان شو، خو د محمد اشرف غنی ټاکنی سیال عبدالله عبدالله دا اعلان ونه مانه او له خپل اړخه یې د ده په ټکو د ټول شموله دولت د جوړېدو خبره وکړه. اوس د ښاغلي عبدالله د ویان مرستیال امید میسم وایي سبا دوشنبه د ښاغلي عبدالله لوري ته هم میلمانه رابلل شوي دي.
تمام آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف دکتر عبدالله عبدالله
دا یوای د ټول شمول دولت د ولسمشر په توګه د عبدالله عبدالله لوري ته ټول تیاری نیول شوي دي. هڅه دا ده چې دا مراسم شاندار او د ټول شمول دولت او ثبات او همپالنې ټیم وړ وي. د مراسمو کې به د پام وړ مشران او سیاستوال ګډون وکړي. خو د افغانستان قوانین د لوړې د دو بیلابیلو مراسمو په اړه څه وایي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید د پوښتنې ته په ځواب کې وایي، دا وایي د ټاکنو د قانون او اساسي قانون له مخې اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی چې د کمیسیون لخوا بریالی اعلان شوی دا واک لري چې لوړه ترسره کړي، خو دا چې ناندرۍ رامنځته شوي مخالف ټیم هم ځان بریالی اعلان کړی. د عبدالله عبدالله د بریالیتوب اعلان ټاکنو کمیسیون نه بلکې د دوی ټیم خپله کړی دی، نو ځکه محمد اشرف غنی چې کومه لوړه کوي له اساسي قانون او ټاکنو قانون سره سمه ده او باید ترسره شي. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د لوړې بیلابیلو مراسمو ته چمتووالی داسې مهال نیول شوی چې ټاکل شوی د لوړې په سبا د ناروی پلازمینه اسلو کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي د افغان چارواکو دا مخالفت ممکن له طالبانو سره په خبرو کې د افغان دولت دریز کمزوري کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان ولسمشر مانی د طالبانو بیا وخت رسیدل ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون شنبه ازادي رادیو ته وویل حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دی، خو طالبان قدرت ته نشي رسیدي. د پرسه حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا وخت رسیدلو احتمال ته اشاره کړې ده. خاطر پردېشت د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغان حکومت وی د افغانستان اوسنۍ نظام دومره قوي دی چې وسلوال طالبان د خپل ګواښونو په ترڅ کې لمنځه نشي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هیواد وستغیر کړی او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی. د وی هغه ګواښونه چې د طالبانو له لورې موږ ته متوجه دي موږ یې درک کوو. د دې لپاره چې طالبان اوس هم زموږ پر خلکو عامه ځایونه او ښارونه بریدونه کوي، نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولی. دا یوه ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا 40 کاله په افغانستان کې وه، نو غواړي چې 40 کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا درې امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپلو خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوې هوکړې پلي کولو ته ژمن نه دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي که طالبان د لاسلیک شوې هوکړې مطابق اورکم اوربند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نه شي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیاسي چارو په ناصر شفیق وي د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان حکومت ته یو ګواښ دی.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو ګواښ دی، او دا ځکه چې اصل حکومت د بنبست سره مخ شوی، نو په کار ده چې څومره ژر کېدای شي دغه حکومت د ټولو سیاسي لورو سره په مشارکت باندې یو دغه حکومت رامنځته کړي چې تر څو د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ د لارې نه نوی راتلونکی نظام یا د نوی حکومت لپاره لاره برابر شي.
په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلانې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتګ ورته د منلو وړ نه دی، او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په راتلونکي څوارلسو میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي طالبانو له همهغه څبانې 50 ملکیان نه دي پریښي چې څو ورځې وړاندې د چک ولسوالۍ له یو شمېر کلیو برمته کړي وو. د دغه ولایت مسؤلان وایي دا کسان په ظاهره غرنیو سیمو ته بیول شوي دي او هڅه کیږي چې د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شي. د ورزګان چارواکي بیا وایي هغه سل کسان یې ژغورلي چې طالبانو له ترینکوټ شاره تختولیو. په همدې حال کې طالبانو منلې چې په روزګان او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر کسان د چیړنو لپاره نیولې وو، خو د دوی په وینا بیرته خوشی کړی دي. په دې اړه پام وکړئ نور تفصیل ته چې اسدالله لودی نیوړنی کوي.
د میدان وردګ ځای چارواکي وایي د تاریخوالي د کمښت او د ملکی خلکو د خوندیتوب لپاره هغه سیمو کې عملیات نشي کولای چې ملکیان پکې برمته شوي دي. د دغه ولایت مرستیال والی تاج محمد عمری ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب هغه 55 تنه آزاد کړي چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بو ولیدي.
د چا کورسوالۍ کې چې کوم کسان تر ورځې کې درته شو تر اوسه پورې هغه حالات کې دي، یعنی بیرته آزاد شوي نه دي، او د کوم ځای نه نیول شوي دي، اوسه هم د ساحنه لرې ځای ته یا پورته خواته دي، ورسواله بره خواته انتقال شوي دي. ټول ملکي کسان دي، نو په دې تور چې د دولت سره همکاري یا همکار دي په دې تور نیول شوي دي.
له دې سره سم د روزګان چارواکي وایي هغه شاوخوا سل ملکیان ژغورلي چې طالبانو د جمعې په ورځ د ترینکوټ له یوې څنډې له ځان سره بولي وو. د اورزګان امنیه قماندان محمد اعظم هاشمی وایي د دغو کسانو د راخوشي کېدو په عملیاتو کې جګړه هم شوه چې افغان ځواکونو او طالبانو ته پکې مرګ ژوبل اوخته.
زموږ یو تعداد شهریان د ترینکوټ غوښتل چې د باخود په سیمه ته هلته چنی ملي زاید نو دوی هلته تللی و د ملي د پاره په دې کې سپینجری کوشنیان ځوانان ټول تللی و. دا خوانه د طالبان پسیراله او دی په ډیر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وښ غورو او بیرته راولو شارته.
د طالبانو له څو ساعته باندې آزاد شوو کسانو هم ویلي نه دی خبر چې طالبانو د څه لپاره بو ولي وو.
نه مې ویلي محمد د خیرو کاریز وسیدونکو، نو موږ واته کس یارانو کله چې با خود ملي تاسو منځان ملي برابرۍ تم ځان ورسوي، نو یو دم بس پرې مشکل باندې دوه کس را تراله ته په کانې را تکي کله ولي شور و نه خوري داسې د غرت مخه کی داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم بیا په موږ د شو مزل کړی چې
غاری وی غرو موږ لار نه و منه تر غره نو ختلې د لار نه ولیدل نه تر لار شو پرته کولو ډیر ځله مال تر سره وسو زغپل په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم
بوچ می کوله زرنج وی ولی یو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشي کې راتراله موږ څو عسكر دي بل موږ خپل بوچ کوله د ماشينه لا باندې وینو درځي توان و لنګوټي او شان مګر داله تپات وسګر دا راځه فادرانو نستری ودا یخته الله تعالی نه ډوډۍ و منځوم پته ما مکوي.
د میدان وردګ او روزګان چارواکي هم دغه برمتنیونه په انګیزه نه پوهیږي. دا سیراپورونه خبره شول چې طالبان غواړي په دې سره د خپل بنديانو شمیر زیات کړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسانو باندې ځین شکونه وو چې د دوی ملګرو په میدان وردګ او روزګان کې بیولي او بیرته یې خوشی کړی دي. مجاهد هغه اوازې رات کړې چې ګوا کې دوی د په بل کوم هدف دغه کسان برمته کړی وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات اته بجیا او 19 دقیقې دی اوس په وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څلې کلی دی البته سش کال د مارچ له اتمې یا د شزو له نړیوالو ورځې سره په یو وخت د افغان شزو د حقونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې ګڼو مطبوعاتو په تېر بیا ورځپاڼو ورته کتنه کړې ده. پرون هم نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د شزو د حقونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې، خصوصا د اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې ده او بین الافغاني خبرو ته وار رسیږي چې په هغه کې هم په دې موضوع باندې خبرې وشي. وروسته له دې چې د شنبه په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک شوه، بین الافغاني خبرو ته لار هواره شوه. په دې خبرو کې د افغانستان د نورو اساسي مسئلو ترڅنګ د افغان ښځو د حقونو موضوع هم شامل ده چې یو شمېر ښځې په اړه اندېښنه لري. د کاناډا ګلوب اینډ میل ورځپاڼې ته په دې اړه سالی آرمسترانګ لیکنه کړې او هغې ته یې دا سرلیک غوره کړی دی: د طالبانو سره سوله د افغان ښځو د حقونو په بیه کېږي. سالی آرمسترانګ د بشري حقوقو فعال ژورنالیست او د غنو کتابونو لیکوال ده. د افغان شزو نامعلوم برخلیک د دې د ورستي کتاب عنوان ده. میرمن آرمسترانګ د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو موافقه ته خوشبینه نه ده او وی سره لدی چې سخت ده چې د دې معاملې ګټون کې یا بایلون کې به کومه خواوي، خو څه چې شکاري لوی یا اصلي بایلون کې به افغان شزي او انجونی وي. لیکوال د طالبانو د خبرې ته اشاره کوي چې وایي د نجونو تعلیم به د اسلام په چوکاټ کې وي، خو ډیر وایي چې د طالبانو منظورداري چې نجونې دي یوازې تر دریم ټولګي پورې زده کړې کوي او هغه دي هم یوازې دینی علوم لولي. دا د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه هم اندېښنه شي او فکر کوي چې که دا کار وشو نو د ښځو د حقونو دا تضمینونکی به پاتې نشي. اغلی آرمسترانګ د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی څرګندونو ته اشاره کوي، وایي طالبان به د سولې له موافقې څخه د حکومت د نسکورولو لپاره کار واخلي. لیکوال وایي ډیر ښځې او د بشري حقونو مدافعان له دې نظر سره موافق دي. لیکوال وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د سولې مرکچان باید وروستی تاریخ هیر نکړي، یعنی مخکې تر دې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راشي او طالبان پر افغانستان واکمن ول، د هغه وخت چې افغان جونې له تعلیم او نورو مدني حقونو به برخې وي. یور نیوی نشی هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه په اړه لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه د نوتردام پوهنتون استاد مداف جاشی کښلی ده. شغله د جاشی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د سولې د پخوانی موافقو لولستلو او تیړلو وروسته لیکي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې د امریکا طریقه هیڅ تاریخي مخینه نه لري، ځکه چې لومړی منلی چې خپل ځواکونه به باسي او بیا به د سولې پروسه پیلېږي. د یو ار نیوی له لیکنې سره سم حتمی نه ده چې دا طریقه دی ناکامه شي، خو د سولې له هغو تاکتیکونو سره چې پخوا تجربه شوي دي سر نه خوري. د لیکنې لیکوال وایي طالبان د خبراتور او یا د سولې سابقه نه لري او اوس د وژنو د بس کولو لپاره د دوی چمتووالی له امریکا او د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره تیاری یوه ښه او مثبته نښه ده او کیدای شي چې د دې کشالې د پای ته رسېدو لپاره یوه کړکۍ پرانیسي. د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د 24 ساعته فعالیت د دوام غوښتنه کوي. په غزنی کې د تلیفوني شبکو کارونکو د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر سره په خبرو کې لټول شکلو خو وغوښتل چې مخابراتي شبکو ته د فعالیت دایمي اجازه ورکړي.
دا د غزنی په 14 ولسوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت و، خو اوس داسې نه ده. له تیرو دوو اونیو څخه د غزنی ټولو ولسوالیو کې خلک له خپلوانو سره د ټلیفون له لارې اړیکه نیولی سي، خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکې د تلپاتې سي. د دې ځای اوسیدونکي وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هوارې سوي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي.
نوم می سوناده د اندړو لولسوالی یعنی لبند سردی څخه راغلی یم په دې باندې باور یم چې ټول لولسوالی خلک به همدا غوښتل چې شبکې کارو کې خدای سي په دې اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي په شبکو کار نه کول بدله دول سو بجو به کوم ناروغ پېښو کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پېښو نو هلته چانس وای کولای او بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخي
دا غزنی شار په بازازی سیمه کې او بل میرمن چې پښنه چادری کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو ورسته یې آزادی رادیو ته وویل
نو مې سپګمۍ د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سپاله وساتي مخکې چې ولسوالۍ کې کوم څه پیښیدن او ډېر به مشکل ولو چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکړي اوس لنې کمر غدا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبره يم ټول خوشاله دي
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کومه سوې ده نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له ښکېلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کار ونه لري د خلکو ته ډېر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډېر ورسره سختېږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجینر عینالدین نیازی وایي په دغه ولایت کې له تیرو دوو اونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له 24 ساعته خدماتو څخه برخمن سوي دي د تاوتریخوالي د کمېدو له ورځې په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعاله سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې هلته تمبې د جګړو له امله نړېدلې دي او هلته اوس هم شبکې غیر فعاله دي نور هیڅ ستونزه نشته دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 ولسوالیو کې له نږدې اوو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له اتو تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د اورزګان د مرکز ترین کوټ یوش مې روسیدون کې ویل څلورو کلونو راهیسې شونځي بندې او ماشومان لس دکلو به برخې دي د اورزګان ولایت د پوهنې د ریاست چارواکي هم منی چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ له کبله د ماشومانو پر مخ شونځي بندې د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه راپور لري
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ نچین سیمه منځنی شونځي چې رواني جګړې نړولې او زرګونه زده کوونکي لزدکړې به برخې کړې دي د سیمه اوسیدونکو وايي شونځي د جګړو لامل نړیدلې ده خو د ټولګي د چتونو ګاډران او د غشان خښ کې په دې شونځي کې د جګړو د مرچلو په جوړېدو کې کاریدلې دي ویل کېږي په دې ښوونځي کې له زرو ډېرو زده کوونکو زده کړې کولې خو له تیرو څلورو کلونو راهیسې د جګړې له امله یې دروازه د زده کوونکو پر مخ تړلې ده د دې ښوونځي دوه زده کوونکو جمیولا او رحیم الله ازادي راډیو ته داسې وویل
دا یو څلورم کال چې دا جنګونه راغلي دي په دې ښوونځي کې بیا درس نه دی ویل شوی دا څلور کال بیا برخې وکړم په شاو کله یو ځای ته درس وي کله بل ځای ته درس وي وس نه ټول د یتڅو کې په جلری یا یو پسونه یو شیلری هغه ګور کنور انور د غیلا بیکاره کړی
چې دغه جنگونه شروع شوی دغه مکتب خراب شوی دی وستاري مرزا خپل کارونه کوو به شي نه چې خدای جنگونه چې سره را لاغه ګرد مکتب هم سره ونړ درې دغه بالا ګرد شان سره ولاړ ورسو سجې کې ډیر دې د ګرد کلی د ورځو په خوا بور کړل وس مسته وس دا مکتب خراب شوی دی د غرهیس وس به څوک نه دی ورغلی نو خدغه مکتب په خوای مجمانه درلود نه څوک نشته وس دا مکتب ګرد سر خراب شو دونه څوک نشته چې ورته راشي مې مکتب راسان کې مور ورځو شی پک شي زکو
دا یوازې د نچین شونځي نه د چې د جګړو لامل تړل شوی بلکې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې لسګونه نور شونځي هم ستچې د جګړو لامل ځانمنې سوی دي د ترینکوټ شار د ګرماب سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې لتیر یو کال راځي طالبان نسته خو لا هم دلته شونځي تړلې دي او څوک د دوباره په الغام نه کوي دی وای ماشومان اوس لزدکړې به برخې دي او غوښتنه کوي چې تړلې شونځي دی او زل بیا ورته خلاص شي
نمې جمعه ګل همت د روزګان ولایت سیدون کې مخبونه شاګردان وزري ول ساو په شاوخوا کې مجدي شمول د دې مکتب د لودلې
نو ټول شاګردان ادي وس د مکتب د زده کړې د ستر نعمت څخه بیا برخې دي. ادي دا شاګردان چې په خوا درس ته تلو وس پسونه ګوري یا بچلی کې یا مرد کې چې باندې جنگ و ما نو وس خوا دی جنگ ختم سو په دې منطقه کې دا منطقه خوا د وس امن د ژر در ژر زموږ مکتب راته جوړ کې دغه پسند کې جراته پال کې دغه
مانم مسری محمد ور لسیار دی چې کانس دا ډیر وخت خیر په جنگو کې ورانه سونه بدل څه ولاړ نو وس مکشنیان دغه د درس مثال په پوجي کې اختاجی دی سکار شي نسته چې مکتب ته ولاړ مکتب خراب
او د چش پوجي کوي په
د تاریخ پوجي دا تاریخ پوجي دی پسونه ګوري یا بل کې سکیا په کوڅو کې مرده کی مثال په اول سیم کې مو په دریم کې مو په پنځم کې مو درته مو بل ولر نه و نو وس په خو مکتب ته ورته چې وخت به سو مکتب ته وره درس به ویل رااله به کوته به ورته مثال جوړي به خوړې بده بس دا غي سی بیا مو پښیم بیا ورته مکتب ته ولر وس نو بل کار نه لري به پوجي او به پس خو به پسات ما سه بل کار نه لري
د اورزګان ولایت د پون ریاست مسولین هم منیج په دغه ولایت کې د نامنیو لامل د ماشومان پر مخ شونځي تړل سوي او ودانی د جګړو لامل زیانمنې سوي.
زموږ اخلاق زادي رادیو اوري له اورزګان مو د اساري رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور اورید. د دې خبرونه په دوهمه نیمای کې دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه یو حقیقت سره خصوص اتبجي او دیرش دقیقې دی د دې سات لند خبرونه اوري. د محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده او په کابل کې د امریکا د سفارت له شار ظافر راس ویلسن سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې پر وروستیو پرمختګونو سیاسي تحولاتو او امنیتي وضعیت خبرې وشوې. د غزنی چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو په دغه ښار کې د یوې ټولنې رئیس او مدني فعال حمزه غفار زوی وژلی دی. د غزنی ولایت د مطبوعاتي دفتر مرستیال سمیر احمد احمدی آزادی رادیو تول چې شاغل غفارزوی تیر ماشام وو به جید قرباغ زړی اډی تروانو چې د کلاشینکوف دسې پر وشوې. طالبانو د یو شمیر امریکایي چارواکو هغه اداوی رد کړی چې ګواکې دغه وسلهواله ډله نیت نه لري چې له امریکا سره د لاسلیک شوي تړون مادې عملي کړي. ان بی سی تلویزیون تېره ورځ د دریو امریکایي چارواکو په قول راپور ورکړ چې استخباراتي معلومات ښیي چې طالبان د تړون عملي کېدو ته لیوال نه دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له آیرلند سره د روان شل اووریز نړیوال جام دوهمه لوبه ترسره کوي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه افغانستان ګټلې ده. د جام وروستۍ سیالي د سه شنبې پر ورځ د مارچ په لسمه کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې چارواکو په واشنگټن ډی سي او سپینې ماڼۍ ته نږدې د کورونا وایرسو پیښې تایید کړي اندېښنه نه لري. د واشنگټن ډی سي ښاروالي موریل باورز پرون شنبه وویل چې د دغه ښار د عامې روغتیا په لابراتوار کې د کورونا لومړنۍ مثبته پیښه تایید شوه. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مالوچو یا پومبې په کرنه کې د ونډې اخیستو د لسیزو زور سیستم لغوه کړی دی. د بشري حقونو ملاتړو دا په ازبکستان کې یو لوی بدلون بللی دی. او د لبنان صدر اعظم ویلي هیواد یې د پورونو د ورکړې وس نه لري او د 1.2 میلیارد ډالرو پور ورکړې ځنډولی ده. حسن دیا پرون شنبه په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د دغه هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې کړکېچنې او خطرناکې کچې ته رسیدلې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې ترڅنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. وا باورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فراق مې فکر نه ده کړی، یعنی تانه مې دوه مغ کړی دي چې زه باید تر ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل سيو.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کومو مسائلو ته باید پام وکړي؟
چې کله انسان چیشه شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو دو طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
دا دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کېږي، ځکه د کانکور ډېر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم، د دې په باره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تنها مې دومره کړي دي چې زه باید تب ته کامیابه شم. یعنی موږ مکتب کې کړه چې ته داسې ښه درس ورکولې، دومره معلومات ورکولې، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه روپۍ ټولو، موږ څو کورسو کې دلته درس وایو.
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کېږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نوم ورکړی، بیا 288 نمبر چې ما وړی کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چیشه شروع کوي باید خپل علاقه سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړه انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کېږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي نه مخ ته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نه منو ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري. لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالجوي ته بټاکه یا انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پرې نه رسېږي، مالجوي ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغه کې ډېر واضح دغه کودرشتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري. او فواید ورته ویل شي یو خاص گروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دو دو نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په تو بغدا ورته تشریک کچیر شپه ګورزم تشریح ورکه ورشندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو گروپ کچیر جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو ان شاء الله د مشکلات به حل وي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړه صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابات جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کیږي. د بېلګې په توګه یو سړی د طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 15 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور 15 ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو 15 خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور 15 انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. د فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نه شو پیدا کړو، نو د دې یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په سلا لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی پاتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي او فزیک او کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پانځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورت ولور پانځه.
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پانځه انتخاب کړه، له دغه فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې هیڅ ځکړي وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایي او لارښوونو مطابق عمل وکړو، دا بد کار نه دی. خو یو شمېر کارونه دي، لکه دغه د انتخاب موضوع چې د طالبانو فردي استعدادونو ته چه ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي، دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار
مرته بل هر قناعت ور کی جزه تبل پر نه ایم جوړ زم مطمئنه ایم چې هر هساړی چې خپل خوخه باندې پنځه وو یلته بریالای دی او کده پنځه ور باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي خو پنځه کی ک ویم وای جبری د ور باندې ک فارغ هم شي جبری د بل هر ټولن ته ماسره وقې کیږي من هغه سه خدمت چې باید وکي نشي کولای
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وی چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وی په خپل انتخاب کې دوزړی وی چې ښا دا وکم هغه وکم لکومه ځای دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومې څنګه لپاره آمادګي ونیسي
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې کوم پنځه سره ده دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته په کار ده چې د هر پنځه اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او بل اخر په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپل پانو کې ولري ته څو داوطلب مخ له دې چې انتخاب وکړي ولا شي د لوړو زده کړو تحصیلات او هغه ویب سایټ ته هلته وګوري پنځه انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري اقتصاد وګوري چې کوم ځای په کې تدریس کیږي او د کاریابي په کوم مورد کې ده نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه د تحصیلات علی نه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتون ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي
درنو اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده په دې سره د تاندې څنګه خبرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې درنو اوریدونکو نه کې هلی او سلامونه زه نسیم شفق يم او د افغانستان د امروختیا د وزارت له بیان وېدل مایر سره په دې باندې خبرې کوو چې د کورونا خطر لا هم څنګه دی په افغانستان کې آیا دغه ویروس د خبرېدو په خطر لا هم د پخوا په څیر همغه سي ده او تدابیر څه دي ډیر مننه کوربدان مایر صاحب خیر الله
سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته
جناب مایر صاحب په افغانستان کې د کورونا د وایروس خطر لا هم په مغه پخوانی حالت کې دی
تاسو وګورئ چې ورس پرس د کورونا وایروس په نړۍ کې نور معمول کې مثبت واقعیت لیدل کیږي دا اوس تاسو سره خبرې کوم تقریبا د کورونا وایروس مثبت پیښې 15 یا ملک د دنیا کې لیدل شوې دي دا په دمانه چې خطر ورس پرس ټول نړۍ ګوخی او زیاتېږي افغانستان هم هغه وخت چې ویروس په چاینا کې و موږ په هایرس کې نه و یعنې ډېر د خطر لاندې نه و اما کله چې زموږ ګاونډي هیواد ایران کې واقعیت ورس پر ورځ زیاتېږي او وفیات هم لري دا د ډېر تشویش او نگرانی موضوع ده په ما خاطر موږ ډېر زیات جدي اقدامات اتخاذ کړي
معذرت غواړم دغه اقدامات چې تاسو کړي کړه تو یاست اقدامات څه دي
بله موجودیت ویروس په ایران کې دا معنی چې موږ اوس په شدید رس کې یو او آسیب پذیری زیات شوی دم په نظر کې نیولې څلور ولایته چې د هغې کې د ایران نه زیات افغانان بیرته یا رد مرز کېږي او یا په شکل د داوطلب راځي دوی اقدامات خپل شدید کړي مثلا په هرات فراه نیمروز او قندهار کې موږ د خپل د غربالګری تیمونه تقویت کړل په نیمروز کې موږ شل بستر ظرفیت درلوده اما اوس موږ سل بستر نه زیات که خپله د عامې روغتیا وزیر او موږ ټول لاړو د ابریشم پول مو مولیده د نږدې نه چې هلته موږ د خپل آسیب پذیري پیدا کړو چې څه دغه له بده مرغه د ایران هیواد هغه افغانان هغه غریب بان چې کار کوي ساختمانی کورونه کوي یا نور کارو کې مشغول دي هغه اکثریت په هره ورځ په زره او دوی د اسلام قلعه بندر او پل ابریشم نه دوی رده مرز کوي چه ده خطر دیده زیادهی چه ویروس انتشار رو که پچوله نکی او زمنان یو تعداد معتادین دی مواد مخدر چه پرنشهی توکو روک کسانی اغایم تقریبا تو سوا کسا پیوش با دوی رده مرز کردی و چمده سبب شد چه موک سفر و کل تلار رو او یا او شفخانه چه تقریبا ظرفیت دی 500 تا 0 کسولاری هغه د معتدل مواد مخدر تخصص ورکړ. پرابلم د روغ دو کسان دا چې دوی په ګروپونو او ګروه کې ژوند کوي، لاس کسه شل کسه دیرش کسه زیات پیاز یا دو چې هغه مواد استفاده کوي څادر په ځان اچوي. که چیرې یو په ویروس د کرونا یا په کووید 19 دوی مصاب وي، هغه ډېر ژر نورو ته اثرات کوي او ډېر ژر دوی په ټولنه کې ګرځي، د ورځې خیر غواړي یا بوتلونه د شان ټولوي. نو په دې خاطر دا یو ښه ګام و چې هغه واخیسته. او په هرات کې مخکې دنه چې موږ په ایران کې واقعه ولرو، موږ سفر وکړ ایران ته، هرات ته ولاړو. اول توازی صاحب یو شفخانه اختصاص کړه چې تقریبا دېرش بستره و، اوس موږ هغه ظرفیت زیات کړی. سل بستری روغتون نن هم تجدید وارد مریضان د کرونا ته نن هم اختصاص ورکوي.
ډاکټر صاحب ما یارو بخی، کله چې تاسو د شفخانه خبره کوئ چې اختصاص کړی دی یا دغه صحي مراکز هم اختصاص کړی دی، دغه څومره سنبال دی دغه شفخانه یا دغه مرکزونه، څومره کولای سي چې د تداوی او درملنې جوګه وي او خلک له دې عمله ډډکن وي؟
تاسو پوهیږئ چې مدیریت دی منابع ډېر زیات مهم ده چې سر نو ښه مدیریت وشي. تاسو پوهیږئ دا ویروس تداوی دی قطعی انټي وایرال نه لري، دلته ټول اهتمامات وقایوي دي. ټول اهتمامات که تداوی هم که عارضی دي و سپورتیف تداوی ده. موږ زیات محراق د توجه هم اوس پیشګیرانه وقایوي اقدامات دي، ځکه ضرب المثل ده چې وقایه بهتره او ارزانتره د تداوی نه ده. نو زمنن تداوی ته هم په اول مرحله کې چارزی تداوی دغه خو ټول نړۍ کې او شانت کې دلته امریکا کې هم دا کوي. د کورونا کووید 19 څنګه سبب دی مرګ ګرځي؟ د په اول مرحله کې دادی اراز لري چې تبه ده، وچ ټوخی ده، د ځان درد، کسالت او دا مسائل. بیا پیشرفته حالت کې مشکلات تنفسي پیدا کېږي، ځکه د هوایي کیسې یا الویول چې ورته وایي دا پړسوب کوي، منتشر پړسوب دی ټول سږوي چې سبب دی التهاب دی سږو ګرځي. دا التهاب سبب دی عدم کفایت تنفسي ګرځي، او عدم کفایت تنفسي سبب عدم کفایت قلبي ګرځي. په آخر مرحله کې چې مریض دسته شته ځي، بیا هغه د سن لازم چې کوم ګروپ واسي پذیره ده، د مرحله ته چې مریض ځي هغه بیا مصنوعي تهویه ته ضرورت لري، یعنی د ماشین په واسطه د ته باید تنفس ورکړي. چې هغه اول مریض انټیوبیشن کیږي، پایپ مخصوص ورته داخلي تنفسي سیستم ته، او د ماشین په ځکه سږي خپل کار نشي کولای، ماشین سره د ته هم موږ تدابیر نیولې شپته په ونټیلیټور موږ لرو، چې دا په مخ کې دنه چې ویروس په ایران کې موږ د اهتمامات ونیول. ځکه وخت چې موږ د ویروس دقت وکړو ټول مملکت ټول مملکت د انتشار کوي، پلان موږ اهتمامات دي. هغه اول ورځ نه چې په وهان کې وو کمیټه هم تشکر کړل، بل څه هم هغه هم رامنځته کړ. بیا هم یو خبر تکرار که واقعیت په منطقه کې زیاتېږي، د افغانستان اسي پذیری هم زیاتېږي، که پاکستان کې زیاتېږي، که په ایران کې زیاتېږي، یا ازبکستان او تاجکستان کې، بل شک چې افغانستان هم لکه هر بل ملک غوندې اسي پذیره ده.
اوس افغانستان موږ یو پیښه مثبت په هرات کې درلوده او څو مشکوکي پیښه، اوس هم هغه یو پیښه مثبت موږ په هرات کې لرو کده پیښه
ریسیوی. الحمدلله تاسو یو هم پیښه مثبت ده، او نو ټول مشکوک تستونه از موږ منفی وو. شپږ تست د ماینه لاندې دي چې پنځه د کابل دي، یو د قندهار د ولایت نه راغلی. نو دلته مختلف فاکتورونه، یو به د پاک الله نظر په بیچاره ملت باندې چې براله موږ ستونزې زیات لرو، جنګ او جګړه او داده، بل موږ په موقع اعلام وکړو خلکو ته استاسو وګورئ په هرات کې خلک ډېر احتیاط کوي، هغه وقایوي اقدامات هغه مسائل چې موږ ورته وایي. خپل خلک وښوي ځوانان ګورځ تبلیغ کوي د کرونا وایرس په کې، بعض خیر خلک راځي مرسته کوي د نور سره. شرولې تالورونه دی وادو وتړل، او مکتبونه په تعویق ورزدل شو. دا ټول د نیک اقدامات دي چې کوي چې د ویروس د نشر نه لوي کې. د ډېر ملکونو هم تجربه وخته چې څه اشتباهات هغه وکړل موږ تکرار نه کړل. په بعض حالاتو کې دلته چین چې دا کنټرول لاندې ورځ په ورځ راولي، دلیل دا نه ده چې عظیم اقتصاد لري یا ډېر پرمختللی صحي سیستم لري. که هغه مسایل وای د اول نه به کنټرولوی شوی، دلته همکاري او همغږي ډېره مهمه ده. خلکو همکاري و ورسره چورتې چې په کور کې پاتې شي، مزه یې ټول په کور کې پاتې شي، چې لاسونه پرې وای، لاسونه په د ورځې شل یا دېرش یا اضافه تر هغه کار وکړه. موږ هم الحمدلله تاسو رسنۍ په خدمت خلکو کې دی. خپل دلته زه وینم چې یو عمومي همغږي رامنځته شوی چې دا یو ډېر ښه کار ده.
ډاکټر صاحب مایار، تګ راتګ لا هم د افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو نورو هیوادونو سره سره، هم د هوا له لارې، هم د ځمکې له لارې، په تېر د ایران سره چې هلته د کرونا د وایرس پیښې هم زیاتې دي، او د مړینې کچه هم اوس لوړه شوې ده. دغه څومره مشکل جوړولی سي او د تګ راتکونکو د تشخیص په خاطر چې ما به د وایروس ځان سره رانوړي تاسو په سرحدونو کې څه تدابیر نیولي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان تر راتک زیاته تګ نشته، او راتګ هم له بده مرغه هغه غیر قانوني مهاجرین چې دي چې اسناد لري د هغوی بیخي زیات ده. قرار مثلا اول ورځ چې نیمروز بندر ته موږ لاړو پراب شوم کې و سوه کس راغلل، 1200 کس په کې 1500 پاسپورت د لاس مدارک او 1000 خلکو چې دوی رد مرز کړي وان ډاکومنټډ امیګرنټس یا کارګران او غریبان دی افغانستان. یو ورځ چې بندر وتړل شو تاسو ولیدل چې مختلف رسنۍ او د سوشل میډیا نه تاسو چې په زرها او خلک د بندر اخو دلته نو داس موږ او تاسو هموطنان د ایران ګاونډی دغه د اولاد ته د ورور ته د خور ته چې ځای ورنه کړم څوک په دې خاطر کار چې موږ وکړو موږ بندر دی واشي هم انتقال دی مسؤولی اوس موږ کار چې کوو تیمونه هم تقویت کړي په دې مختلف بندرو کې دی یو دوه تیم په واس څلور پنځه تیمونه دي او خلک چې راځي د دوی غربالګری اسکرینینګ چې موږ ورته وایي د کېږي چې اولی ناراضه ته به ډېر وصفي چې د ملک ناراضي بیا راز ډېر لکه ریزش یا دغه ولري افرازات ولري دیزان درد ولري وچ چوخه ولري ده بیا موږ بیا قرنطینه وي په همدې خاطر موږ مشکوک واقعا هم ځو چې قرنطین موږ کړل سمپل اخلو سمپل اخلو چې کچېره سمپل مثبت وو دغه د ایزولیشن ورډ کې دي تداوی لاندې کنه بیا ساتل کېږي ورته وایي چې 14 ورځې تاسو قرنطین خانګي وکي هغه څوک چاراز نه لري هغه ته هم ورق ورکول کېږي تبلیغاتي قرنط خانګي قرنطین ته دوی تشویق کېږي
او هغه وسایل یا هغه آلی چې دي چې د رئیس مشخص کی چې تاسو استفاده کوي دا تاسو کافی لري؟
بله وو دا سولت کار خاطر انفراریډ ترمومتر نه ترموسکانونه دي بل شکه دا موږ لرو کې بخي داوم نه لرو عادي ترمومترونه هم اوس په بازار کې ډیر زیات پخې هم ته په ډیر زر منږي هم موږ د ټور انفراریډ ترموسکانونه لرو د څلور ولایت چې سرحدي دي دوی سره ډیر لوجستیکی او مالی مرسته زیات شول وخت نه چې ویروس په ایران کې ده نو په ما په هاوی کې د مختلفو سیستم او چینلونو کار وخت شو دی حج اوقاف او وزارت نمانندویم چې په 13 جمعه خطبه کې هم دای موضوع تقریبا 50000 نه زیات مساجدو کې دوی تبلیغات کړ زموږ تیمونه هم په مساجدو کې په مختلفو ځای کې چلتا غنګون دي خلکو زیات ته تبلیغ کوي او موږ سره د افغانستان ټولو رسنه ډیر زیات مرسته کړې زموږه ستون فقرات تشکیل کړې په دولت کې.
بله او روسته پښتنه دا جناب ډاکټر صاحب مایار چې خلکو ته پیغام سده چې خلک باید څنګه وسیګام لروونی لحاظ او هم په عملی لحاظ څه تدابیر باید ولري؟
متاسفانه په داسې بهراني حالاتو کې اوازې او ګنګوسې او د ډیر زیاتې او کله وخت یو تعداد خلک یا هم دي یا غیر هم دي یا د دې ملک نه دی او اکاونټ د فیسبوک شای جوړ کړی دوی شای پارګانی کوي او دروغ ډیر زر تیږي دوی هیڅ کله دی هغه ته غوښنه نسی د عام روغتیا وزارت رهبری او کاری تیم متحد چې موږ واقعیتونه خلکو ته وایي ځکه دلته په سیاست کارم نه لرو هدف زموږ د خلکو صحت او روغتیا ده او جسمی او فیزیکی او رواني روغتیا ده نو دا به ان شاء الله چې هر واقعي موږ دوی سره شریکو فقط هغه پیمونه چې د عام روغتیا وزارت نه دوی ته ورکول کیږي وخت ورته نسی لاسونه دی منځي هر فامیل دی ورځي شلته دیش پر دی لاس منځي ک چیرې چوک مریض ریزه شایلر کوشش کی تماس نور سره کم کی ک پرنجيږي اټو خای کی هغه دی مختهونی سی دی او د سمال یا کاغذ یا ک ماسک یا لستونه د خپل چیز نه ویټامین سی دی زیات مصرفي میوه دی زیات خوري ترکاری ک میوه توانمندی نه لري افغانستان ترکاری ارزانه ده شلغم زرده کی لکه څو بوبات مو چې دند سوب جوړ کی ترغو مقاومت وجود جګي او دی اوازو شکار دی نشي
ډیر مننه جناب ډاکټر صاحب مایار
کور ودان
زماتور پتا جنت دے د پار پرختي زما کور پتا جنت دے ما د پار پرختي ژوند لتا نه عبادت دے تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه مور خوکی مور
پنوما او کوما زپسوما دا پما چنن راحت دے دا غٹول ستا برکت دے ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تگو آکڑے ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کرمزان دی خوری رس پر نید بات وگمئے کل شمنا جوڑا ستا جڑا ما تیاری گی ما چی ہووی نے تکلیف کی ستا زڑ گے سمرا خوگی گی یو یو حق دی پما غر دے دا بسنگا پورا کی گی تچی نئے خدای دے نکڑی زما چون بسن تیری گی خدای دے داسی نکڑی چری چیزیم او تدی نئے